پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختوړي السلام علیکم. وړاندې هلمند ته ورځو هلته ادعا شوې چې د شهراپور پولیسو هوایی بریډ شوی او تلفات وراوشتي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اجمل انڅخور.
د هلمند چارواکو تایید کړی چې په یو هوایی برید کې اته پولیس وژل شوي او یولس نور ټپیان دي، خو ویلم د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. سپین ماڼۍ د کانګرس د ځینو مشخصو مشرانو له ډلې سره د ایران په اړه پټ معلومات شریک کړي، او د امریکا د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي وایي لا هم احتمال شته چې ترکیه د روسیې د مزایلو دفاعي سیستم له رانیولو ډډه وکړي. دا هلمند والی ویان تایید کړ چې په یو هوایی برید کې اته پولیس وژل شوی او یو لس نور ټپیان دي. عمر سوا کزاده رډیو ته ویل کسم په دې اړه یو هیئت ګمارل شوی چې معلومه کړي د لوی لارې د پولیسو د کمانډان په ګډون اته تنه پولیس سره ډول وژل شوی، خو لومړني معلومات ښیي چې د شپږ سوه یو نمبر لوی لارې د پولیسو د کمانډان حاجي ګران په شمول اته تنه نور پولیس د بهرنیو ځواکونو لخوا په یو هوایی برید کې وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي. تیر شپه وسلوالو طالبانو د لشکرګاه او نهر سراج تر منځ خار ته نږدې سیمه کې د پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ. د لوی لارې د پولیسو قمندان او ورسره یو شمیر ملي پولیس د بهرنیو ځواکونو د هوایي ملاتړ سره یو ځای د جنگ سیمې ته ورسېدل چې وروسته مرګ ژوبلا وختي. ځینې سرچینې وایي د لوی لارې د پولیسو د کنډک کمانډان حاجی ګران او د هغه د ارکان رئیس د طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی، خو مرز واکوي د پیخې د څېړنې او سپینولې لپاره هیئت ټاکل شوی دی.
تیر شپه د جګړم شوی ده وای بریډ شوی ده. ځینې معلومات په اساس باندې چلته د مرګ ژوبله ده وای بریډ له کبله ترسره شوی ده. اوس په لټنې روان دي د یو موضوع لپاره هیئت ټاکل شوی دی تر څو دقیقه معلومه شي چې دا مرګ ژوبله چې دا مخامخ جګړه
د هوایي بریډ دی. هغه په دې بریډ کې د وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر هم ورکړ، خو دقیق شمیرې یاد نه کړ. تر اوسه د بهرنیو ځواکونو لخوا په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویل شوی. د بغلان ولایت په دې سلا او خوست او فرنګ ولسوالیو کې سیلابونو له کبله شل کورونه ویجاړ شوي. دغه سیلابونو چې د پنځشنبه په شپه راغلي په سلګونو جریبه کرنیز ځکم تخریب کړی او لسګونه څاروي یې مړه کړي. د بغلان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې مشر مجیب الرحمن بهین ویلي چې دغه سیلابونو چاته د سار زیان نه دی اړولی. بهین وایي چې اړو کسانو ته د مرستې رسونې لپاره لازم تدابیر نیول شوي دي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. سپین ماڼۍ د کانګرس د ځینو مشخصو مشرانو له ډلې سره د ایران په اړه پټ معلومات شریک کړي. تر دې مخکې شکایت شوی و چې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي فعالیتونو په اړه د کانګرس د استازو له جرګې سره معلومات نه شریکېږي. د کانګرس د استازو جرګې له اته کسیزې ډلې سره چې څلور تنه ډیموکراټان او څلور جمهوري غوښتونکي وو، دغه معلومات چې تر حد زیات پټ استخباراتي اطلاعات ګڼل شوي پرون شریک کړای شول. امریکایي رسنیو د ځینو سرچینو په حواله راپورټ ورکړی چې په پام کې ده د کانګرس د مشرانو جرګې او د استازو جرګې ټولو غړو ته راتلونکي اونۍ دغه معلومات ورکړل شي. د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي چې اته کسیزه ډله کې شامله وو ویلي د کانګرس په خبر ساتلو کې ناکامي د اوسني حکومت یو عادت دی. د هغې په خبره دا سم کار نه دی ځکه یوازې کانګرس د جګړې د اعلان صلاحیت لري. هغې هیله خوولې چې د ولسمشر سلاکاران به ښایي دا موضوع درک کړي چې په هره بڼه وي د تهران پر ضد د مخکې تګ صلاحیت نه لري. د امریکا د حکومت یوه وزیر وایي لا هم د دې احتمال شته چې ترکیه ښایي د روسیې د توغندیو دفاعي سیستم له رانیولو ډډه وکړي. له مسکوا د دې دفاعي سیستم د رانیولو موافقې د واشنگټن او د ناټو ګڼ متحدان په غوسه کړي. د امریکا د هوایي ځواک له وزیر هیدر ویلسن پوښتنه وشوه ایا امکان لري چې انقره د مزایلو د څلور سوه ډوله دفاعي سیستم له رانیولو په برخه کې خپل نظر کاملا بدل کړي. میرمن ویلسن پرون وویل دا احتمال شته. هغې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې پر دې موضوع ډیپلوماټان خپل کار ته دوام ورکوي. د امریکا د هوایي ځواک وزیر د امریکا پخوانی خبره او نظر تکرار کړ او هغه دا چې د روسیې دغه دفاعي سیستم د امریکا ساخت له اف 15 دیرش ډوله جنگي الوتکو سره اړخ نه لګوي. د امریکا متحده ایالاتونو له انکرې غوښتنه کړې چې د روسیې د دفاعي سیستم د رانیول له موافقې شاته شي. په عین حال کې د ناټو متحدانو هم د امریکا ساخت اف 15 دیرش ډوله جنگي الوتکو ته د ورپیخ بالقوه ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې ده. داو خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې ویب ټول افغانستان کې اوري. په هلمند کې د سیمه ایزو چارواکو په وینا له ادعا سره سم هوایي برید اته پولیس وژلي، خو ځینې رسنۍ دا شمېره لوړه شي. په دې اړه وړاندې تفصیل درکوو. د روزګان کندهار لویه لاره بنده شوې،
طالبانو لار بنده کړې، نن پرېږدي بالا ورور لار نسته، دا موږ پاتې نه شو.
لار بنده ده، بس دلته په دواړه کې ناست یو، موټران نه ځي.
په کابل کې د یو افغان هندو تر وژلو وروسته د هندوانو او سیکانو اندېښنې زیات شوې.
د ارجیت سنگ قضیه یعنی لومړی قضیه نه و، خو زه هیله لرم چې دا اخیره نه قضیه وي.
د زمرای از ما حق په پروګرام کې د کابل دولسي جرګې د ټاکنو د نتیجو تر اعلان وروسته دا مسله چیرې
د افغانستان ولسي جرګې تکمیل شو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. په دغو لویو ښارونو کې یو هم لشکرګاه ده. لشکرګاه ته مخه کوي، خو د هلمند د والي ویاند په دغه ښار کې ازادي راډیو ته ویلي دي چې په هوایي برید کې اته پولیس وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي. عمر ځواک وایي.
د زینو معلومات پاسه باندې چلته د مارک روب لا د وی بریډ لکه به تر سره شوی ده. اوس په لټنې روان دي د یو موضوع د پرای حد تاکل شو دی، تر څو دقیقه معلومه شي چې دا مارک روب لا چې اوس په ملي پولیسو ته چې دا د مخامخ جګړې د هوایي بریډ دی، خو د ډیر احتمال د سره چلته وی بریډ تر سره شوی دی او په وی بریډ کې دی اشاره تر سره دی مارک روب.
د هلمند د والی عمر ځواک څرګندونې مو اورېدې. لشکرګاه ته ورزول غزای د ازادي رډو خبريال الیاس دای په ټلیفون را سره دای سپ د دې پېښې په تړاو تازه معلومات سړي.
اشرف صاحب، خراغه د هلمند د والی د ویاند عمر ځواک کو تاسو شکر کوم دی نو ورته سلامونه مې ومني.
روزه ده
موږ د برای ماشام. بله 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 پوهېږم. د برای ماشام د پېښې تر رامنځته کېدو وروسته یله د نن یو ورځ په جو پر مروت باندې دلته د هلمند د والی د ویان د خلې یاد هلمند شهر خلې پر رسمي ډول تلپات پیدا کو. دا غر کم چې عمر ځواک وړاندې کړل دا تیر شپه نصرت رہی د کورنیچر وزارت ویان هم وړاندې کړو. اما ما د مخکې د هلمند د ولایتي شورا د رئیس عطا الله افغان سره خبرې وکړل، هغه ویل چې د دې پېښې کې ولس پولیس د اجران په شمول چې د کنډک کمانډان دی د شپاسو یو نمبر سړک او دغه د رسارکان په شمول ولس پولیس وجل څه دي چې ګان شمیر افسران دي د ول چې یو شمیر نور ټپیان هم دي. دا تر اوسه موږ ته په رسمي ډول باندې حکومتي سرچینو په خاص ډول د حکومت وایندې نه تایید کړي. یوازې دومره وایي چې بله
او بخښه هم دا خبره چې تاسو د ولایتي شورا د مشر په وینا وکړه د عطا الله افغان د اسوسییټډ پریس اژانس ته هم دا خبره کړې ده، خو دوی ویلي دي چې د ولسو وشتل شوی پولیسو ترڅنګ 14 سنه نور ټپیان شوی هم دي. دا خبره هم دوی ته تاسو ته کړې ده.
بله بله، و دوی چې څوارلس دي او ولس وځي دي. دا څنګه مشته د ښکاره د میزنسي سرچینې چې نه ورسنه ول چې دوی ته دوه ټپیان ورسېږي دي او دوه جسدونه دي چې په جسدونو کې یو د شهرا د کندک د کمانډان اجران جسد هم دي.
په دقیق ډول دا پېښه په کومه سیمه کې شوې ده؟
دا د لشکرګاه شهر او د نهرسراج ولسوالۍ ترمنز د ایل امنیتی کمربند دی. د ټانکۍ په نوم یو پوسټه چې راځي او ځینې اوري د نارساتو مربوطات کې غوښیږي. د ټانکۍ په نوم یو پوسټه چې ډېر خطرناک پوسټه ده، معمولا پر کشمکشونو ډیر وی کله پر خپل بیرغ پورته کوي ک وسلوال طالبان. اصلي پیښه راځي سویره چې په دغه مربوطات کې تیر شپه د شهرا د کندک کمانډان او سره نور ملګری مېلمانه و کله چې د مېلمستیا خوري پولیس عامر کې وشتاسلار کې د ټانکۍ د سره د طالبانو د غټ بیرغ راښته کوي چې تازه درول شوی و. دغه سیمه حرکت کوي په پولیس باندې د منچ او دنه کیږي ځوان لپاره ته پیانیږي ورسته جګړه رامنځته کیږي د بهرنیو ځواکونو څخه د دغه ډلې نه چې حالت یې د شارع کمانډان بیل دي چې ملي امنیت ته زغی په جریان کې واچوي کومه کوستل کیږي هغه تیاری د سیسته د دې تشخیص ورته سختیږي په پولیس او طالبان چې څون ډیر نږدې دي سره په دې سیمه بمونه اچوي چې د ګډو ځواکونو ته په خاص ډول پولیس ته پکې مرګ بلاوري اصلي داستان د کیسې دغه ډول دی.
الیاس ته یې مننه و موریدل چې لشکرګاته چیرمه تیر شپه په هوایي برید کې یو شمېر افغان پولیس وژل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د روزګان کندهار ترمنز لوی لار طالبانو بند کړی ده. خلک شکایت لري چې په دې روزه کې لستونتو سر مخ مخ شوی دي. لاترین کوټه د ازادي رادیو خبريال شرف الدین شرافت راپور لري.
د ورزګان او کندهار د لیلاري پر سر موټر چلون کې او تلونکو سپرلی وای وسلوالو طالبانو لمړی دی ولیک فاستول ورته غواښ کړي چې پر یاد لار به تاګ راتګ نه کوي او ورسته د یاد لارې پوجدو کې د دې د موټرو مخنیول او بیرته ورزګان ترستول دي. د وای وسلوالو طالبانو یاد لار د شولې کوټ په سیمه کې د میشتو امنیتی سرتیرو څخه د غچ اخستلو لامل تړلې. د یادی لاری د تړل کېدو لامل اوس په ورزګان ولایت کې لسګونه مسافر بند پاتې دي. د غلسګونه مسافر د ترنکوټ شار اړوند د ورزګان او کندهار د لیلاری د موټرو په تمځای کې سرل مارته ناستي چې له چا سره ناروغان ورسره دی او له چا سره شذ او ماشومان او غاړي چې گاونډي ولایت کندهار ته ولاړ سي خو پر مخې لار تړلې. د دې غشتنې له وسلوالو طالبانو څخه دا دي چې یاد لار دی ورته خلاص کړي او ملکی خلک دي د سپر په توګه نه کاروي.
موږ مسافر یو دلته تیری ته د کار لپاره راغلی یو دوی د کور خو لیار بنده ده بس دلته په دوه کې ناست یو موټران نه ځي ستونزه کوي چې دغه دوره کوي د 12 متر مربع ځای نه دی. دغه ټول مسافر څوک مرتبه لور دی چې نه سیاره شته ده نه شای شته ټول روژام نیولې ده بس په غټ مشکل وخته یو دی تیز دی.
زمانو شرم احمد زه د کندهار اوسیدونکی یم. دلته خو نه بدا ولاړ چې طالبانو لار بنده کړي نن پرېږدي والله ورور لا نسته دا مشکلات مې څه وکړو خو دغه ستونزې بس دغه مې ویل تر ناپوه ژور ژم نیول د ورور د لمر ته ناست دغه ستونزې سرداګر مسلمانان ورور پښتون هم دا ورور د طالبانو څخه مونږ د غوښتنو حکومت څخه مونږ غوښتنو چې لاره ته لیکي
روزګان یم زه ځم او یرمن ته دا لار بنده کړې ده دا لار دی لکه موږ پر کومه ولاړ شو موږ مسافر یو موږ څه سنو دا لار وای طالبان تړلې ده طالبان نه لیکي او بل
چا را ولاړ شو د ویان بچا کمانډان د شاولې کوټ پر لاده دغه باندې لار بند کړل پر خلکو باندې لار بند کړل نو طالبان ولاړ سره پر دې خو باندې لار بند کړل نو باندې بس دغه زمش څنګه دي ګم یو خو یو خو ته کشي بل خو بل خو ته کشي مشت ما باندې دغه اریان پاتې چې مشت سره کوم
په دغه ولایت کې موټر چلون کې او هټیوال به وای چې د یاد لارې په تړل کې دوه سره زیات مالی زیان نور تاوش کیږي. دی وای چې وسی هم لوی باربری موټرونه په لار کې بند پاتې دي او مالونه هم په کښې کې بار دي چې د خرابېدو خواته نږدې سوي دي.
موږ دغه هیله ده چې موږ ته دا لارې نسي بندې ده اوس مخکې په ټاټې موږ سر په 3000 کولی اوس یې په 4000 د هر شی پر بنډۍ سر په 1200 اوس په 2000 یا په 1300
د یو خطر سوالی و نمائندگی ته نو هغه چې موږ ویل دی په دې خاطر تړلې و د لارې چې د خاخري ازلار د کندهار حکومت باندې کړی ده او څه کسانان د دې د وطن د نیولې دي د کندهار حکومت نو دی دا چې ویل چې موږ پر روزګان ولایت باندې مکمل لار بندو درغه ساته پوری چې د خاخري ازلار د کندهار حکومت یې لکړی نه نو اوس موږ مشران چې ټوله باندې د سار د تقریبا د شپې د سار خواته د درو د 2 بجو سره لار بند کړی تر دا اوسه پوری نه د دې خوا سکندار طرف ته امد پرېږدي نه د کندهار څخه ترینکوټ طرف ته امد پرېږدي.
زما نوم عصمت الله دی زه تر باري موټروان یم موټر چلوم سهار لاړم تر نیمې لارې پورې لار بند وه 15-16 کاله لارې چېل مصرف سه ولاړم درو ځای پرې بېرته راوګرځېدم پرې نه شولم هغه لامې دی چې موږ خواري کوو چېلو مصرف سي پرې مو نږدې او سمې لارې مو لارې موږ سمې لارې لسي
پر لارې ولاړ دي ته ټول دنیا په خبر یاست د کټه څنګه څخه ماښام د درو بجو څخه تللي د وایم پولیسوالۍ کې هلته وسلن ولاړ دي تقریبا 4 لک خلدارې یوازې په پیازو په پټاټو باندې چدریش په نوري پرتیر شکار خلاص
دا ورزګان د پولیسو مشر ډګروال محمد خطاب خنجری به وایي چې د غلار د ورزګان په مربوطاتو کې امنیت ده. دی وایي چې د کندهار د مربوط ساحې په اړه معلومات نه لري او دی په پلټنې وکړي.
رای قندهار ترینکوت اخ ما قبلا باز کردیم، ما جای صاحب مسئولیت خود گرفتیم، پسته ها ایجاد کردیم. ما دائما همراه از واقع هماهنگ هستیم، مسیر را را اونا قطعا بند نساختن. یک تهمت است که طالبا علیه نیروهای دولتی را اندازی میکنن، را را دولت و قوای دولتی هیچ را را برای کسی مسدود نساخته. بلکه
محمد خطاب خنجری دغه راز ژمنه کوي چې یا د لاره به ډېر ژر د خلکو پر مخ خلاصه کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندهار ولایت د امنیتي مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. اوس لوالو طالبانو که څه هم تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو موټر چلوونکو د دې له لورې رالېږول سوی لیک رسنیو ته وښودلې چې پکښې کې لیکلې وه چې پر یاده لاره به تګ راتګ نه کوي او یاده لاره به تر نامعلومه نیټې پورې تړلې وي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اروزګان.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق کردیم.
ازادی رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې بیا هم د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو، خو اوس یوه سیمهیزه او نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د کانګرس غړیو ته د ایران پر ضد د پوځي تحرکاتو او په خلیج کې د پوځي ځواک د زیاتولو په اړه معلومات ورکړي دي. په همدې حال کې د کانګرس مهم غړي ټینګار کوي چې سپینه ماڼۍ باید د دوی له اجازې او خبرولو پرته د ایران په وړاندې ګام وانخلي. که څه هم د ایران او امریکا ترمنځ شخړه جدي او د جنګ خطر زیات شوی، خو د متحده ایالاتو ولسمشر وایي هیله مند دی چې له ایران سره جګړه ونه شي. رضوان مراد دا موضوع څارلې او دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. مراسب، د امریکا حکومت د ایران په اړه د کانګرس د غړیو د اعتماد ترلاسه کولو لپاره څه اقدامات کړي او کانګرس د ایران په اړه څه دریس لري؟
مننه شیبر صاحب. له څو ورځو راهیسې له کله نه چې امریکانو اعلان وکړ چې په خلیج کې پوځي قوت زیاتوي او په ایران نور فشارونه راوستل، کانګرس په خاص ډول بیا د استازو د جرګې مشرې نانسی پلوسی پر حکومت انتقادونه وکړل. وی ویل چې یو اړخیز اقدام نه شي کولای، بلکې د کانګرس له اجازې پرته نه شي کولای چې په منځني ختیځ کې په جګړه کې ښکیل شي. پرون د امریکا د حکومت ملي امنیت سلاکارانو یوې ډلې د کانګرس اتو کسانو ته چې دوی ورته ګنګ آف ایټ په نامه یاد اتو ډلې په نامه باندې نوم امریکایي رسنیو ورکړی دی، دې ته محرم معلومات ورکړی دي، استخباراتي معلومات یې ورکړی دي. په دې کې شبر صاحب څلور کسه د کانګرس د ډیموکراټانو او څلور کسه د جمهوری غوښتونکو، په دې کې هم د سنا د مجلس مشر شامل او هم د استازو د مجلس مشره نانسی پلوسی. د امریکا حکومت وایي چې موږ ټول معلومات ورکړي چې د ایران په اړه څه اقدامات په پلان کې لري یا څه اقدامات په نظر کې لري. تاسو د کانګرس ویل کانګرس تل په دې ټینګار کوي چې هر ډول پریکړه د ایران پر وړاندې باید د کانګرس د اجازې او د کانګرس د فند پر اساس وشي. مثلا د کانګرس د اساس جرګې مشر وایي چې دوی نشي کولای چې یو مخ د ایران پر وړاندې جګړې ته لاړ شي او کانګرس ناخبره وساتي. نو خبر دی چې سپینه ماڼۍ په هر مسأله کې چې د ایران پر ضد او د ایران په خلاف کوم پلان جوړوي، په هغه کې کانګرس په اعتماد کې واخلي.
بله، تاسو د کانګرس د مشر د اساس جرګې د مشر خبرو ته اشاره وکړه. نانسی پلوسی هغه ورځې دا خبر هم کړی و چې ولسمشر ټرمپ نشي کولای چې شل کاله مخکې اجازه چې افغانستان ته ځواکونه واستول دا په ایران باندې تطبیق کړي. نو د په دغسې یو حالت کې د جګړې امکانات ډېر لیدل کېږي د راپورونو له مخې او که د ډیپلوماتیک حل.
شیبر صاحب، پوځي تحرکاتو ته چې وګوري، اوس ابراهیم لینکن د امریکا د پوځ ډېره لویه الوتکې لیږدونکي بیړۍ ده، یعنی ډېر زیات مصارف لري. دا چې کله د امریکا له سواحلو خلیج ته رسیږي دا ډېر لوی مصرف لري. شپږ شپږ نیم زره سرتیري پر دې باندې دي، په لسګونو جنګي الوتکې دي، بیا بي 250 الوتکې قطر ته واستول شوې. پوځي لحاظ نه یو ډول اندېښنه شته په سیمه کې. پوځي قومندانان هم د امریکا سختې خبرې کوي، خو په تېرې یو اونۍ کې ولسمشر ټرمپ دوه ځله ویلي دي چې د یو هیلمن دی چې جګړه به ونشي او ایران به خبرو تکینه او د خبرو للارې به دا موضوع حل شي. اروپای ټولنه هم چون ایران سره په د 2015 کال په اټومي توافق کې پاتې، هغه هم کوشش کوي چې مسأله نرم کړي. اما ایران پرونی ورسته سرګندونی د ایران د بهرنیو چارو وزیر دی چې هغه هیڅ امکان نه لري چې امریکانو سره خبرې وشي.
همدا خبره ده چې د امریکا جمهور رئیس بیا په دې ټینګار کوي چې ایران باید له ده سره خبرې وکړي. ټرمپ تورزم کې دا خبره وکړه چې د باراک اوباما وخت نه دی چې زموږ د بهرنیو چارو وزیر بل ایرانیانو سره خبرې کوي. ایرانیان باید ماته زنګ ووهي.
بله، او د ایرانیانو انکار دی نو دغه یو تشویش موجود دی.
مننه مراد.
توکو
شنبه پورز به شهادت رسید او ما گفتن چه دتا نه هم نبزاتی کو
ده حملو قربانیان ده آزادی رادیو پا ویپانه کی ببینه آزادی رادیو دات کام.
په کابل کې د 22 کلن ارجیت سنگ له وژل کېدو وروسته د دغه ښار هندوانه او سیکان سره لدی چې د ارجیت سنگ د تښتونکو او وژونکو محاکمه غواړي، د قانون او امنیت ته اندېښمن دي. ارجیت سنگ د تیر لمریز کال د هود په 14مه د کابل ښار په 14مه حوزه کې دشتي برچی سیمه کې د دله دکان نه سړي تښتونکو تښتولی وو او بیا یې وشل دی. له کابل خان محمد سین له نور تفصیل سره.
په کابل ښار کې د نامنیو سړی تښتونې، غلاګانو، وژنو او داسې نورو جرمونو نه د دغه ښار هندوان او سیکان هم په امن کې پاتې نه شول. د کابل د شور بازار اوسیدونکي بچن سنگ غریب نواز د پنجشنبې په ورځ په چیغو چیغو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، خیر دی که دین جلا دی او په افغاني ټولنه کې په اقلیت کې دي، خو افغانان دي او باید د سر و مال خوندیتوب دی د افغانستان د نورو اتباعو په څیر پام وشي. پرون ما د هغه جنازه را واخیسته، خدای خبر چې تیزاب یې پرېشیندلی وو، حلال کړی وو، څنګه یې وژلی وو، هیڅوک نه پوهیږي. بچن سنگ غریب نواز په داسې حال کې له روانو ناخوالو شکایت کوي چې د ده 22 کلن وراره ارجیت سنگ د تیر لمریز کال د هود په 14مه د کابل ښار د 14مې حوزې اړوند په دشت برچی کې لومړی تښتول شوی او بیا وژل شوی، خو جسد یې له ډېرو هلو ځلو وروسته د شاوخوا دوه میاشتو په تیرېدو د روان لمریز کال د ثور په 23مه وموندل شو. د بچن سنگ غریب نواز د معلوماتو له مخې ارجیت سنگ په دشت برچی کې د یونانی درملو د خرڅلاو دکان درلود. د تیر کال د هود په 14مه چې د شپې کور ته ستون نه شو، په هماغه شپې د ده د ورکېدو اطلاع اړوندو پولیسو ته ورکړه. د وی له اطلاع سره سره پولیسو د ارجیت سنگ مړی په اومه ناحیه کې موندلی او کابل ښاروالۍ ونۍ وروسته د تیر کال د هود په 22مه د لاوارس په نوم د شهدای صالحین په هدیره کې خاورو ته سپارلی وو. بجن سنگ وایي له دغه پیښې وروسته د ځان، اولاد او کورنۍ پر خوندیتوب بې باوره شوی دی. په همدې حال د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، دغه پیښې په کابل ښار کې د هندوانو او سیکانو پر روحیه ناوړه اثر کړی دی. هنریار سره له دې چې په دې برخه کې د کشفي او امنیتي ارګانونو هڅې ستایي، خو هیله کوي چې د افغاني ټولنې د دغه اقلیت خوندیتوب ته تدابیر جدي شي.
د ارجیت سنگ قضیه یعنی لومړی قضیه نه و، خو زه هیله لرم چې دا اخرنۍ قضیه وي، د دې په خاطر چې اقلیت یو او ډېر اسید پذیر یو او ضرورت لرو، یعنی زموږ امنیت ته جدي پام وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، د ارجیت سنگ د قضیې عاملین نیول شوي او دوسیه یې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوې ده.
دغه قاتلین میرمن او خاوند دي، یو یې د کابل ښار د 14مې حوزې له مربوطاتو څخه نیول شوی او بل یې هم د بغلان له ولایت څخه. د دوی دوستي تکمیلي شوي دي او د لوی سرنوالۍ محترمې ادارې ته استول شوي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د لوی سرنوالۍ نظر ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګې نه شوې. د ارجیت سنگ د وژل کېدو پیښه لومړۍ نه ده، بلکې په تیرو دوه دریو کلونو کې په کندهار، هرات او کندز ولایتونو کې هم ورته پیښې رامنځته شوي دي. سربیره پر دې تیر کال په جلال آباد ښار کې یوې چاودنه کې لسو ډېر هندوان او سیکان ووژل شول. افغان چارواکو په تیره ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې د هندوانو ټولو حقونو ته دی د هیواد د نورو اتباعو په څیر یو شان توجه وشي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
د کونړ ولایت د مړګې ولسوالۍ د پیښ درې ته خبرې کوم. په کونړ ولایت په پیښ دره کې د یو کال راهیسې د ایمټین شبکې فعالیتونه په ټپه ولاړ دي او دلته هېڅ یوه شبکه فعالیت نه لري. نو له تاسو محترمو څخه هیله کوو چې زمونږ دا مشکلات چارواکو پورې ورسوي تر څو دلته شبکې فعالې شي او زمونږ مشکلات اسانه شي. او دلته افغان ویسیم شبکې فعالیت شروع کړې ډېر ضعیفه یعنی بې کیفیته. نو تاسو هیله کوو چې د افغان ویسیم له چارواکو سره یا د وزارت مخابرات د چارواکو سره زمونږ ستونزه شریکه کړي تر څو زمونږ مشکلات اسانه شي. له خپلو پانلونو سره په اسانه ارتباط ونیسو. تاسو له توجه څخه ډېره مننه.
خبر حکومت کاغذوں میں چکن گیا ڈیری مشکلات روپئے رانا کرے گی اپنی مطلب
ہلمند ولایت جنگ والی دی زموش په د شوراو په ساحه کې د دمبر پر غاړه باندې چې مکتب جوړ کړی دی فقط تش په نامه مکتب دی. معلم په نامه معلم ورته راوستي چې نه کتاب شته نه قلم شته نه کتابچه شته. نو زموږ د ازادۍ د کارکوونکو څخه دا هیله ده چې زموږ آواز تر مسولینو پورې ورسوي. دا اوس یې الان هغه د مکتب معلمانې دي پر سر باندې مامورینې دي هغه راغلي او برګرځېدل چې نه کلکین نه دروازه نه کړکۍ هېڅ شی نه لري. ازادي د کارکوونکو څخه مننه. السلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
په ټولنیزو رسنیو کې مثلا په فیسبوک کې ځینې کسان ناسم خبرونه خپروي یعنی دقیق نه وي، ځینې جعلي خبرونه خپروي. په سنگاپور کې د دغه ډول خبرونو د مخنیوي لپاره هڅې شوې دي. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروان.
د سنگاپور حکومت یو قانون تصویب کړی چې پر اساس یې په ټولنیزو رسنیو او آنلاین نړۍ کې د جعلي خبرونو خپراوی جرم ګڼل کیږي. همداراز د دې ډول جرم لپاره 10 کاله بند او نغد جریمه په پام کې نیول شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې دا قانون حکومت ته حق ورکوي چې جعلي خبر ډیلیټ کړي. د سنگاپور حکومت دا لایحه چې له آنلاین دروغ او جعل کاریو خوندیتوب نمیږي د نه مخالف رایو په وړاندې په 2 موافق رایو تصویب کړه. د دې قانون لمخې هغه درواغ او جعلي خبر چې د سنگاپور لپاره تاوان پیښوي یا پر انتخاباتو اغیز شیندي منه دي. د آنلاین خدمات وړاندې کوونکو ته امر کیږي چې دا ډول معلومات سم دستي ډیلیټ یا لری کړي او یا حکومت ته اجازه ورکړي چې مخه یې ونیسي. د داسې جرمونو لپاره 10 کاله حبس او درنه جریمه ټاکل شوې ده. د سنگاپور د کورنیو چارو او قانون وزیر کیشان موګام ویلی چې د دروغو یا جعلي خبر د اصلاح کولو امر به شاید د ټکنالوژي کمپنیو ته کیږي نه هغه کسانو ته چې خبر خپور کړی وي. د سنگاپور صدر اعظم لی هسین لونګ تیر میاشت د دې لایحه دفاع وکړه. ویل چې ډیرو هیوادونو دا ډول قوانین تصویب کړي او سنگاپور په دې اړه 2 کاله بحثونه کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
پر بیلابیلو موضوعاتو اس ایم ایسونه را رسیدلی دي. یو اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی دا پوښتنه یې کړې ده چې د افغانستان د کرکټ د لوبې په اړه معلومات راکړئ. تمه ده چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له آیرلند سره یو ورځنۍ مسابقه وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي په هلمند کې د خوراکي موادو بې زیاتې شې وې دي. حکومت باید توجه وکړي. بشیر حبیب زی له لوګره لیکلي دي خوراکي مواد ګران شې وې دي، دکانداران دې احتیاط وکړي. البته د آزاد بازار لمخې دکانداران مکلف دي چې د برخې ته پاملرنه زیاته کړي. عبد الواحد مدقق له لوګره لیکي تیر شپه سخت باران ورېدلې یو کور ته زیان اوښته. هدایت الله نیکزاد له نادعلي لیکلي دي د هلمند د تیر شپې د بمباري پیښه دي د کورنیو چارو وزارت وڅېړي دا قصدي بمباري ده. حبیب الرحمن افغان له هلمند پراستول سمس کلی کلی دی د لوی لارې د بندیدو مسؤلین د وطن دشمنان دی غالبا د اشاره د روزګان کندهار د لوی لارې بندیدو ته د چي د ساجر د پروانه خبرونه کوم په دیاړه راپور درلود. حکیم افغان له کندهار لیکي موږ سولې ته ډیره اړتیا لرو، باید لومړی توپ ورکړل شي. او دفترانه لیکي په هلمند کې د بهرنیانو لخوا د پولیسو بمبار کول قصدي عمل دی، ځکه چې خارجانو ته د طالبانو او پولیسو وشل یو شان دي. البته تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې دا بمباري چا کړې ده، او له تحقیقاتو وروسته به بیا حکم وکړي چې دا بمباري چا کړې.